کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم و اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده د زمری شپږمه ده. د امریکا غږ واشنگتن دویمه سهرانۍ پښتو خپرونه اوري. د دې سات خبرونه وایم سید سلیمان شاه. د افغانستان د سولې د چارو لپاره دولت وزارت ویلي دي چې د راتلونکو دوو اونیو پورې به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د حکومت د استازو مخامخ خبرې پیل شي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې چې د شنبې په مازدیګر په کابل کې رسنیو ته استولې راغلي چې حکومت د مخامخ خبرو لپاره د مرکچیانو د یوه 15 کسیز هیئت په جوړولو کار کوي. له هغو کسانو نه چې د دوحې په بین الافغاني غونډه کې ګډون کړی او علاوه عالمان متخصصین او مسلکي کسان به هم پکې شامل دي. طالبانو د سولې د وزارت د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له حکومتي استازو سره له مخامخ خبرو نه ډډه کړې وه او له امریکا سره په مستقیمو خبرو ټینګار کاوه. د ای پی خبری اژان د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ. طالبان ژمنه کړې چې افغانستان په راتلونکي وخت کې د ټیریزم په مرکز باندې نه بدلیږي. اژان ویل چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د اوږده جنگ د ختمولو لپاره متحده ایالاتو طالبانو په خپلو خبرو کې ښه زیات پرمختګ کړی دی او د امریکایي مامورانو کوشش دا دی چې طالبان ډاډ ورکړي چې پر امریکا باندې به د افغانستان له خاورې نه حملې نه کیږي. د اژانس په وینا دا خبر هم شوی که روغه وشي نو طالبان به له امریکا سره یو ځای د اسلامي دولت یا داعش پر خلاف په جنگ کې شامل شي. اژانس وایي چې د اسلامي دولت ډله دا وخت د افغانستان په شمال او شمالي ختیځو غرنیو برخو کې د خپل نفوذ د پراخولو په حال کې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د یو فرمان په ترڅ کې د سولې عالي شورا لغوه کړې. د جمهوري ریاست یو ویان د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې ښاغلي غني د شورا د دارالانشا ټول تشکیلات هم لغوه کړي دي او چارې به د سولې وزارت مخ په وړاندې بي. د شنبې په ورځ د غزني د ابي بند ولسوالۍ په ودانۍ باندې د موټر بم په یو ځانمرګ برید کې څلور پولیسان وژل شوي او 1200 ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه حملې ذمواري قبوله کړې ده. د ولسوالۍ او د امنیت قوماندانۍ ودانۍ په بشپړه توګه تخریب شوي دي. د شنبې په ورځ په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې د وسلوالو جنګیالو په دوو مرګانیو حملو کې د پاکستان د پوځ 10 عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د طالبانو تحریک د شمالي وزیرستان د قبایلي علاقې ګربز په سیمه کې د تلاشۍ پر پوستې باندې د حملې په دوران کې د شپږو عسکرو د وژلو ذمواري قبوله کړې او د بلوچستان صوبې د تربت په سیمه کې هم د فرنټیر کور څلور عسکر وژل شوي دي، خو دغه حملې ذمواري له چانه قبوله کړې. د شنبې په ورځ په مسکو کې په زرهاو خلکو په یو غټې مظاهرې کې ګډون وکړ. دا مظاهره د ښاروالۍ د شورا د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لیست نه د حکومت د څو مخالفو کاندیدانو د نومونو د لرې کولو په ضد جوړه شوې وه. د ای پی خبري اژانس وایي چې د سوریې
Russian police detained hundreds of people on Saturday, including prominent opposition activists.
د ښاروالۍ انتخابات سکال په منی کې کیږي. د هنګ کانګ پولیسو د شنبې په ورځ د زرهاو احتجاج کوونکو د تیت او پر کول لپاره وکي بهونکي ګاز استعمال کړو په کوټکونو باندې وهل. احتجاج کوونکي چې څلور جامع اغوستې وې د ښار د یون لنګ په ناحیه کې راټول شوي وو. چیرې چې تېر هفته د اوباشانو یوې ډلې د اورګاډي په سټېشن کې دننه مسافرین وهل او څو کسه ټپیان کړل. په عین وخت کې چین د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې د مخالفانو احتجاجي مظاهرې د تحمل وړ نه دي او یو پوځي وایي تېره ورځ په غیر مستقیمه توګه هنګ کانګ ته د پوځ د لیږلو په اړه خبرداری هم ورکړی دی. د بحرین چارواکو د شنبې په ورځ د دوو شیعهګانو په شمول درې کسان اعدام کړي دي. د دولتي مدعي العموم په بیان کې راغلي دي چې یو کس د یو پولیس د وژلو په تور او بل کس د یو مسجد د پیش امام د وژلو په جرم اعدام شو. د زلزلو د سنجش اروپایي مرکز رپورټ ورکړی چې نن د یک شنبې په سهار وختي د 6.3 درجو په قوت وی پیاوړې زلزلې د جاپان په جنوبي ساحلي سیمه کې ډېر لړزولې دي. د مالی او ځاني تلفاتو په باب باندې تر اوسه پورې اطلاعات نه دي رسېدلې. د ایټالیا نظامی پولیسو دوه تنه امریکایي محصلین د ایټالیا په پایتخت روم کې د پولیسو د یو افسر د وژلو په شک نیولې دي او سکل د اروپا د براعظم په هغو هیوادونو کې هم بې ساري ګرمي ده چې دا وخت پکې موسم ملایمو. اوسنۍ ګرمۍ د 1970 میلادي او 1945 میلادي کلونو ریکارډ مات کړی دی. پرون په ناروې کې لوړه درجه 15.6 وه او په سویډن کې 4.8 درجه سانتي ګراډ وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پروتونو کې نن اوله مساله دا ده چې د افغانستان جمهوریت ریاست ویل دي چې شرایط ته په کتو سره به امریکایي قواوې له افغانستان نه ووزي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپور راکړی دی.
د جمهوریت ریاست وایان صدیق صدیقی وایي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پیمپو او د جمهوریت رئیس محمد اشرف غنی ترمنځ په خبرو کې د وسلوال طالبان سره د امریکا د ممکنه هوکړې په صورت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه په تفصیل خبري شوي. صدیق صدیقی د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جمهوریت غنی ته ویلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان څخه دغه هیواد د شرایطو په اساس وزي.
تا قسمت خروج یا مسئله
زموږ اساسي سوال دا و چې د راتلونکو لپاره به پروګرام څه ډول وسی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جمله یا د سرګندونو عبارت دا و چې د افغانستان د شرایطو پر اساس به د امریکایي ځواکونو د حضور بڼه وټاکل شي. د شرایطو پر اساس دا د امریکا بهرنیو چارو د وزیر خبرې دي چې د افغان حکومت سره کله چې شرایط برابر شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شي خبرې شوي دي.
کای در افغانستان کم شوه؟
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پیمپو د تیرې چهارشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې جمهوریت محمد اشرف غنی سره خبرې کړې وې. د جمهوریت وایان ویل چې افغان حکومت له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره هم خبرې کړې دي. صدیق صدیقی په کابل کې د زلمی خلیزاد تم کېدو په اړه خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د ښاغلي خلیزاد سره د سولې د بهیر پر جزئیاتو باندې هم خبرې کړې.
او مهم مسله په جزئیاتو کې دا ده چې څنګه وکولای شو موږ یو هغه حیات جوړ کړو چې موږ جوړو ور باندې کار کوو او غواړو چې د نهایي کو د خیره په څو ورځو کې او دوی د پاتې سي کار باید وسی ډېر دلته.
صدیقی د امریکا او طالبان سره د سولې د هوکړې د نیټې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې لومړني تفاهم د رامنځته کېدو دپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. چې کله هم تفاهم نږدې شي نیټه به هم اعلان شي. د افغانستان د پخلاینې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د دې اونۍ په سر کې کابل ته راغلی. ښاغلي خلیزاد په کابل کې د جمهوریت محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د پرله پسې کتنو تر څنګ د یو شمېر سیاسي ډلو خزو او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون له سازو سره د سولې په مسله خبري کړي. خلیزات هم ویلي چې د سولې خبرو ته د مرکزی پلاوی د غړو په سر د افغان حکومت سره خبري کوي. صدیق صدیقی د دغه خبري کانفرنس له ګروسه د افغانستان د سولې چارو وزارت په یو اعلامیه کې تر دوه اونیو پورې د وسلوال طالبان سره د افغان حکومت د اساسو د مخامخ خبرو د پیل خبر ورکړي. د سولې چارو وزارت ویلي چې افغان حکومت اوس د دغو خبرو لپاره د یو 15 کسیز مرکزی پلاوی د غړو په ټاکلو باندې په مشورو بوخت دی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د سولې را روانو خبرو ته هیله لري او دا ګڼي چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې ډېرې مهمې وي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې دا خبرې به د تیرو خبرو پرتله ډېرې بدلې وي.
غنی به وی چې هغه واک او اختیار لري او د پیسلې واک او اختیار یې پاره کی. زما فکر باندې دا بین الافغانی به کېدای شي دغه بین الافغانی به نه وي لکه دا اوس چې مطلق طالبان خپل نظریات توی ته اظهاروي یا دا غو نظریات اوري دا د دې لپاره وي او آینده چې د پیسلې په باب باندې خبره کیږي زما فکر باندې هغه بین الافغانی ناشته به بل شکل ولري.
تروسه وسلوال طالبان افغان حکومت د اساسو سره د سولې مخامخ خبرو په اړه خبرګونه دی خوده. د مخه طالبانو د افغان حکومت اساسو سره د مخامخ خبرو سره مخالفت خوده.
د امریکا
جغ
آشنا رادیو اوري.
سرلنن په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخاباتي کمپینونه پیل کیږي. کاندیدان به د خپل پروګرامونو په اړه کې معلومات ورکوي او خلک به په ټاکلي ورځ یا نه د میزان په شپږمه کاندیدانو ته رای ورکړي. د آشنا تلویزیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نطاق د مرستیال زبی ساده سره مرکه کړې ده.
ساده صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. کمپاین په کوم ساعت پیلېږي او څو ورځې دوام کوي؟
ډېر زیات مننه کوم جناب دوست. سال سبا څخه بعد ولسمشری ټاکنو د نمائندانو فرمان ټاکنیز کمپاین پیلېږي چې د زمری د میاشت شپږمه منیټه ده او د میزان تر درې منیټې پورې به د دوه میاشتو لپاره د کمپاین په ټول هیواد کې دوام کوي. له هغې وروسته به اته څلوېښت ساعته د سکوت دوره اوسېږي او د میزان په شپږمه به په ټول هیواد کې د ولسمشری ټاکنو ورځ وي.
ښه، تاسې ویلي چې یو کاندید کولی شي چې په کمپاینونو کې 422 میلیون افغانۍ مصرف کړي. ځینې وایي چې دا مبلغ لوړ دی او ممکن نوماندان په پیسو د خلکو رایه واخلي. تاسې دغه مبلغ په کوم اساس ټاکلی او څنګه حساب کتاب کوئ؟
د دغه مبلغ د ټاکلو د پاره د افغانستان عيني واقعیتونه په نظر کې نیول شوی دی او د دې ترڅنګ تصفیه چې د ولسمشری ټاکنو محترم نمائندان به د هیواد په څلور د ولایتونو کې خپل ټاکنیز کمپاینونه ترسره کوي. د افغانستان امنیتي وضعیت هم دا د ټول ولایتونو د سفرونو موضوع او په ورته وخت کې د دغه پروسې څخه دقیق او قوي نظارت د نمائندانو د ناظرینو له لوري دغه ټول موارد په دې کې په نظر کې نیول شوي دي. او وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری دغه وفتیله چې لوړ حد همدغه رقم 341 میلیون افغانۍ وټاکي. د دې په خاطر باندې چې په تیرو ټاکنو کې 2014 کال ټاکنو کې هغه رقم کم ټاکل شوی و او هماغه د دې لامل شول چې ډیری نماینده په دې ونه توانېږي چې دغه
اصول مطابق دوی خپل ټاکنې ساده تاسو هم دغه دایني واقعیتونو خبره وکړه. خو دا کوم مبلغ چې تاسو ټاکلای د 2014 کال انتخابات څخه زمکه تر اسمان فرقې مثلا د 2014 کال په ټاکنو کې دغه مبلغ 10 میلیون افغانۍ وي خو اوس تقریبا داب له 200 میلیون افغانۍ ته رسیدلې دي. څنګه دا فرق پیدا شو؟ ډیر لوړ فرق دی په دې کې.
دوست صاحب تاسو پیږی چې ولسمشری ټاکنو نماینده باید د هیواد څلور د ولایتونو ته سفر وکړي. هغه د دوی سفر آیا ممکنه ده ټول ولایتونو ته دوی د ځمکې لارې لاړ شي یا هم دا ته هوایي سهولتونه مهیا کړي؟ په ورته وخت کې موږ په دغه ټاکنو کې 10,000 د رایې ورکونې محلونه لرو چې دوی باید په هر محل کې ناظرین هم ولري. نو ښه به دا اوسیږي تر څو داسې یو رقم د خلکو سره شریک د نمایندانو سره شریک شي چې د هغې عملي کیدل هم ممکن اوسیږي او د هغې تر پښو لاندې کیدلو زمینه برابره نه شي. د 2014 کال په ټاکنو کې تاسو ښه شاهد یاستئ چې په هغې وخت کې اکثریت نمایندانو هماغه کوم لایحه چې په هغې وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري تصویب شوې وه هغه تر پښو لاندې کړه. نو له دې په خاطر باندې چې دلته د دوی لاس خلاص وي او وتوانېږي ښه کمپاین ترسره کړي دغه رقم په نظر کې نیول شوی دی او دغه کار څوره کم مصارف دوی ترسره کړي هغه بلا ښه اوسي.
د کمپاینونو په جریان کې کمیسیون له څه نه اندېښنه لري؟ خطرونه او ننګونې څه دي؟
د ولسمشری ټاکنو د محترمو نمایندانو د امنیت خوندي کولو دپاره امنیتي مسؤلینو هم دوی ژمنې کړي دي. وخت په وخت د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی ناستې درلودلې دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم له ټولو امنیتي بنسټونو نه د دې غوښتنه کړې تر څو د ولسمشری ټاکنو د محترمو نمایندانو امنیت خوندي کړي. د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال کوشش د دې وکړي تر څو دوی ته کومه ستونزه مشکل پیدا نه شي او په ورته وخت کې د ټولو محترمو نمایندانو څخه هم د دې غوښتنه کړې ده چې دوی د هم د هیواد نافذه قوانین مراعات کړي او کوشش دې وکړي چې داسې کمپاین مخ ویسي چې د خلکو اعتماد باور ترلاسه
شي. تاسو پوهیږئ چې د سولې خبرې روانې دي او هڅه کیږي چې د سپتمبر میاشتې نه مخکې یو موافقه وشي. که په دغو خبرو کې د ټاکنو پر ځنډېدو صلا وشوه، آیا تاسو ټاکنې ځنډوي؟
سوله د ټولو افغانانو یوازینی هیله او ارزو ده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت مشخص دی، د ټاکنو ترسره کول او د ټاکنو مدیریت. په اوس کې موږ د خپل عملیاتي پلان د پلي کېدو په درشل کې یو او تر دې دمه پورې هیڅ داسې کوم څه نه دي لیدل شوي چې هغه د دې باعث شي چې دغه پروسه دې ځنډنی کړي. موږ به انشاءالله ټاکنې ترسره کوو، هغه هم د میزان په شپږمه، او ټول هیوادوالو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي.
سادات صاحب ډېره زیاته مننه کوم. کورموالان
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي لومړی مرستیال ویلي دي چې په افغانستان کې په عاجل ډول د ثبات ټینګښت اړتیا ده. د ملګرو ملتونو دغه لړرتبه چارواکي د جولای په 6مه او 28مه افغانستان ته دوه ورځې سفر کړی وو. داشنا تلویزیون رپورت ساسه پام را اړوم.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد چې هغه هیواد تر سفر وروسته خبرې کولې، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د 2009 کال راهیسې چې په افغانستان کې د یونما دفتر د تلفاتو شمیر ثبتول پیل کړی دی، د هر کال په پرتله په 2013 کال کې په هغه هیواد کې ملکی خلکو ته زیاته مرګ ژوبله وښتی ده. هغه وویل چې دغه کال په لومړیو 15 میاشتو کې د جګړې له لاسه لسلو زرو څخه زیات خلک بیکوره شوی دي.
موږ په هیګو چې دغه بیکوري په هغه تاوتریخوالي کې زیاتوالی راولي چې په ټولو سیمو کې د جندر پر اساس اثر ته رسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ناموسي قتلونو، سنګسارولو او د ښځو پر حقونو د نورو بریدونو په اړه رپورټونه را رسیدلي دي. په بیړني ډول دې ته اړتیا ده چې سوله، امنیت او اقتصادي ثبات ټینګ شي.
د امنیت شورا په دې غونډه کې روزمری د کارلوی لټولو وسلوالو ډلو څخه وغوښتل چې د نړیوالو بشري قوانینو درناوی وکړي. هغه وویل د افغانستان د شخړې یو سیاسي حل د پخوا په پرتله اوس په داسې حال کې خورا اهمیت لري چې ملکی خلک د دې جګړې زیان زغمي. هغې زیاته کړه چې ملکی خلک هغه وخت ډېر ځله ټپیان کیږي یا وژل کیږي چې د ډزو په ترڅ کې ایثار پاتې کیږي، د چاودیدونکو موادو له امله زیان مومي او یا په لوی لاس تر هدف لاندې نیول کیږي.
مونږ د جګړو له ټولو خواوو غواړو چې نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي، بشري ادارو ته لاسرسی یقیني کړي، د ژوند د ژغورلو لپاره مرستې برابرې کړي او د ملکي خلکو د خوندي کولو لپاره د جنګیالیو او ملکي اهدافو ترمنځ توپیر ولري.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي مرستیال محمد ولي نعیمي ټینګار وکړ چې د سولې غوښتنې د هر ورځې په تیریدلو سره لا پسې پیاوړی کیږي.
دا اصول خوځښت په دوامداره توګه لا پسې پیاوړی کیږي او د افغانستان حکومت د هغه جګړې د پای ته رسولو لپاره وڅ پریکړه کړې ده چې د لسیزو راهیسې روانه ده.
غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. په ګردیز کې 2500 کورنیو ته وارداتي برېښنا رسیدلې ده. دا خلک وایي چې د دې برېښنا لګښت کم دی او د دې ستونزې په تقریبا حل شوې دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ را لیږلی دی.
ابراهیم د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی دی. هغه وایي له وارداتي برېښنا نه یې مخکې د سولر له برېښنا څخه ګټه اخیستله. د ده په وینا د سولر برېښنا خاوه خو ټولې ستونزې پرې نه حلېدلې. د ابراهیم کورنۍ له څه مودې راهیسې له ازبکستانه د واردې شوې برېښنا څخه برخمنه ده. هغه وایي چې د برېښنا لګښت کم او له برېښنا سره تړلې ټولې ستونزې پرې هوارې شوې دي.
د کور اسانتیاو لپاره نه ډېر کارونه مو د کالو مینځلو ماشینونه حتی اکثر کورونو کې اوبه را ایستل نه ډېر کارونه تر کېږي او موږ خوښ هم یو تر ځکه چې د اکثره سیمو برېښنا لکه د کابل برېښنا چې وکړئ اکثره وخت کته کېږي ډېر عجیب راځي خو د پکتیا برېښنا تر اوسه پورې ښه ده، یعنی ډېره پرچاوي، یعنی تګ و راتګ نه لري، یعنی اکثر وخت وي.
د دولتي مسؤلانو په وینا که څه هم د تخنیکي ستونزو له امله دغه پروژه لږه وځنډېده خو یوه اونۍ کېږي چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې کابو 2500 کورنۍ له وارداتي برېښنا څخه برخمنې شوې دي. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی وایي په پلان کې ده چې په مجموعي ډول د ګردیز 8000 کورونو ته برېښنا وویشل شي.
قراردادي شرکت باید په اوس کې ټوله پروژه مکمله وای. همدغه ستونزه وسې د یو څه وځنډول او موږ هغوی ته فشار ورکړ چې خلکو غوښتنه وه برکته د هر چا د هر کورنۍ ضرورت ته ولنیکه مرغه هغه ستونزه اوس حل شوې ده. مواد ټول رسیدلی دي او 50% کار مکمل شو. 50% کار هم په یوه میاشت کې انشاءالله د مینم ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر پر مهال دغه ولایت له خلکو سره په کتو کې په 1000 میاشتو کې 8000 کورنیو ته د برېښنا د رسیدو ژمنه کړې وه. په همدې حال کې د پکتیا د ولایتي شورا غړی عبدالملک زازی د برېښنا د ویش پر مسؤلینو نیوکه لري
چې هغه ژمنه چې دوی په اول قدم کې د پکتیا د ولسونو سره کړې ده چې څومره به مونږ په اول قدم کې د مرکز خلکو ته او شاوخوا اطرافي خلکو ته وزې زدرون او ګردې څېړې دغه ولسوالۍ درمات او احمد احمد بازي سیمې دغه دپاره به مونږ برګ ورکو ولي مونږ غوښتنه ده چې په دې کې جدیت او قطعیت نه کار واخیستلې تر څو هغه ژمنه چې په اول قدم کې کړې یا په اوله برخه کې عملي شي او پر تلونکي کې هغه پکتیاوال چې د برګ سره ستونزه لري یا هغه ولسوالۍ یا هغه سیمې باید هغه ته لاسرسی وکړي.
د پکتیا د برېښنا شرکت مسؤلین هم وایي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله د برېښنا په ویش کې ځنډ راغلی و خو وایي هیله مند دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې خپل هدف ته ورسیږي. تر دې مخکې ګردیز ښار د محدودو مارکیټونو لپاره ډیزلي برېښنا درلودله خو ښاریان وایي چې په وارداتي برېښنا سره به یې سوداګري لا وده او پرمختیا عمومي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د سوریې په شمال ویدیز ایالت ادلیب کې ملکی تلفات زیات شوې دي او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر ویلي دي چې دا په دغه جنگ ځپلې هواد کې په دوامدار عام قتل چې نور د بین المللي سارنې لاندې نه ده ورخطا شوې ده. خبريال لیسا شلاین په جنیو کې د عالی کمشنر د دفتر په باره کې دا راپور را کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر په تیرو درو میاشتو کې د ادلب په ایالت کې تقریبا د 1500 ملکیانو وژل ثبت کړو چې په دې کې څه باندې هغه سلطنه ملکیان هم شامل دي چې په تیرو لسو ورځو کې وژل شوي. د بلتلیت نتاق روپارت کول ویل وای عالی کمشنر د ملکیانو مخ په زیاتېدونکي وژلو په باره کې بین المللي بې تفاوتۍ ورخطا کړې ده چې علت یې دوامداره هوایي بمبارۍ دي. دی وایي د حکومت او د روسیې متحدینو دوامدارو بمباریو د ملکیانو بنیادي کارونو ته بې درېغه زیان اړولی دی. دی وایي تقریبا په څلوېښتو روغتیایي مرکزونو لږ تر لږه په 500 ښوونځیو په مارکیټونو او نانوایانو باندې حملې شوي دي. کول ویل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
These are civilian objects, and it seems highly unlikely, given the persistent pattern of such attacks, that they are all being hit by accident. Intentional attacks against civilians are war crimes, and those who have ordered them or carried them out are criminally responsible for their actions.
دغه ملکی ځایونه داسې ښکاري چې احتمال نه لري د دارنګه حملو هدف وي چې دوی ټول په خطا کې لګېدلی وو. د ملکیانو په خلاف ارادي حملې جنګي جنایت دی او چا چې د دغو حملو امر ورکړی وي یا یې سرته رسولی وي د دغو حملو مسؤول دی چې حساب کتاب ورسره باید وشي. روسیې، ترکیه او ایران تیر کال موافقه کړې وه چې په ادلب کې د متخاصمو قواوو ترمنځ یوه حایله سیمه وټاکل شي. د دغې موافقې هدف دا و چې د حکومت او وسلوالو یاغي ډلو مخه ونیسي چې یو په بل حملې ونکړي او په دې سره تقریبا 3 میلیونه ملکیان ژغورل کیږي چې په دغه ایالت کې بند پاتې دي او ځای نه لري چې ورشي. لیکن دغه وضع ورو ورو کمزور کیږي. روسیا د دغه موافقې له محتویاتونه راضی نه ده او د اسد البشیر حکومت غواړي د مخالفینو دغه قوي مرکز بیرته ونیسي چې د دغه تازه جنگ د پراخېدو سبب شو. بجدید خبرداری ورکو دا به د هغو میلیونو ملکیانو لپاره چې کوشش کوي په ادلب کې ژوندي پاتې شي د بشري حقوقو او بشري عواقب ولري. دا له قوي دولتونو نه غواړي له خپل نفوذ نه کار واخلي چې دغه نظامي عملیات ودروي او په جنگ کې شامل خواوې د خبرو میز ته راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ننګرهار په ولایت کې د کرنې او مالداری چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې شپږ زره میرمنو ته د هګیو د تولید لپاره چرګان ورکړي دي. دوی تمه لري چې میرمنې له دې طریقه په ځان بسیا شي. د میرمنو کورنۍ ژمنه کړې ده چې په خپل ځمکو کې به کوکنار ونه کړي. ذبیح الله غازی د ننګرهار نه راپورټ را لېږلی دی.
دغه میرمنې ته د کرنې او مالداری ادارې شل چرګان ورکړي. وایي ساتل او چرګوی تازه هګۍ چول شروع کړي. وای غربت وهلی او تملری چې د چرګانو د اګول برکت د ژوند چاري وچلیږي. د اګیو دا چرګان غریب کورنۍ ته ورکړل شوی خو لدې سره سره هم دغه کورنۍ ژمنه کړي چې په خپل کاروندو کې به کوکنارم نه کړي. 20 دانه
مرغ مرداس نه 20 دانه اوسې بوج دانه دادس نه دروازه دادس شاشه در دادس من دین نه لاس شت کلام دین نه بابي شانم لې سفید اس کم وخت ان البته د یو تو مسات کم وخت آمدین ما میگیم به این فایده شو کندن تخم بده بفروش می یک چکس شوه نه یک چارا پرده شوه فهمیدی؟
خود تابل چی مفاد گرفتی؟
داره نه ایدی نروز کسر تخم آمده یک دانش تال آمده است.
د ننګرهار کرنې ریاستوایي په دغه ولایت کې شپږ زره میرمنو ته دغه ډول واړه پرمونه جوړ کړي چې ورځنۍ ژوند چلیږي.
شپږ زره کورنۍ ته د مونږه د هغه ورکوونو چرګ ورته وشل شي. دغه کورنۍ ته چې اقتصاد ډیر کمزور او په د اقتصادي وضعیت ډیر خرابو.
ننګرهار کې د نشئی توکو سره د مبارزې اداروي د مؤسساتو په کومک دغه ډول فارمونه د دې لپاره ورکلل شوې دي چې خلک کوکنار ونه کړي او کګټه لګا یا ډیره ده خو حلالې.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په خوندس کې د کاسا زر پروژې په خاطر ورسته غونډه وشوه او د هغو سیمو خلکو د دې پروژې د ساتنې ژمنه کړې ده. ګل رحیم نیازمن د خوندس نه راپور شا کړی.
په قندوز کې د کاسا زر د پروژې د تطبیق او د خلکو د ملاتړ ورسته غونډه هغه وخت وشوه چې مسولینو د دغه پروژې د عملی کېدو لپاره د 90% زمينه سازي یادونه وکړه. د کاسازر پروژې لالارې د قزاقستان برېښنا د تاجکستان او بیا د قندوز لالارې پاکستان ته انتقالېږي، چې د ضرورت په وخت کې بعد د همدې پروژې لالارې هغه سیمو ته هم برېښنا ورسول شي چې په کومو سیمو کې تیریږي. د دغه پروژې له عملی کېدو سره به هر کال افغانستان ته 50 میلیونه ډالر ورکول کېږي. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی د خلکو سره د دغه پروژې په اړه داسې وویل:
تاجکستان، افغانستان، پاکستان په تجارتي لحاظ په دغه سیو پروژې سره تړل کیږي چې د منفیتونو سره تړل کیږي، د دې سره صبح په فارغ دی.
د قندوز د برېښنا رئیس حاجی محمد وایي چې په هر یو ساعت کې به کاسازر د لینونو للارې 1500 میگاواټه برېښنا د افغانستان للارې پاکستان ته ورسیږي، او 1500 تنه مسلکي افغان انجینران به پکې پر دندو وګمارل شي.
کی پروژه در هر ساعت 1300 میگاواټ انرژي برق از کشور تاجکستان او قزاقستان به پاکستان انتقال میته.
د دغه پروژې للارې به په هر ساعت کې 1300 میگاواټه برېښنا صادریږي او افغانستان به یې ترانزیت اخلي. د دغه پروژې په ترڅ کې 1500 تنه مسلکي افغان انجینران هم پر دندو ګمارل کیږي. د برېښنا رئیس حاجی محمد ویل چې خلکو ورته ژمنه ورکړي چې د دغه پروژې ساتنه وکوي.
وکاسانی چې در مسیر خط لاین کاسا واقع هستند و این پروژه در زمینایشان در باغ و در مسیر ازیا تطبیق میشه.
د هغو خلکو د زمکو او باغونو لاره چې د دغه پروژې پایې تیریږي له هغه سره مؤخرانه خبرې وي، او ټولو له دې پروژې څخه ملاتړ وکړ او ژمنه وکړه چې د دغه پروژې ساتنه وکوي. د قندوز د امنیت قومندان هم په دغه غونډه کې ژمنه وکړه چې د کاسازر پروژې د تطبیق او امنیت لپاره به هر ډول هڅه کوي، او ویل چې که ضرورت شي خپل به هم د یو سرباز په څیر د دغه پروژې ساتنه وکړي. د قندوز هم خلک وایي چې دوی په هر حالت کې د ملي پروژو د عملی کېدو ملاتړ کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکو وایي:
اوس افغانستان غواړي چې خپل مسیر قای کړي او د انکشاف پته ولاړ شي. دغه سي پروژې چې مثلا کاسا یا گزار ده، د ټرافیک پروژه ده، د اوریخم لار ده، دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره دا ډیر مؤثر پروژه ده. نو د موږ امید ده چې دغه پروژه د تاجکستان له قندوز کې کیږي او د قندوز له مسیر نه تیریږي. دا اطمینان موږ ورکوو چې ان شاء الله د قندوز خلک به د دې پروژې نه په کلکه حمایت کوي او هیڅ نه مشکل به دې پروژې مخنه پیدا
کی. په قندوز کې بعد د کاسازر پروژې کارونه د روان میلادي کال په سپټمبر میاشت کې پیل شي. د برېښنا دغه مزيبه له قندوز، پنشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار لاري پاکستان ته ورسول شي. ګل ریمنیزمن، امریکا غاګشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه او خبرونه اورئ. په دې وروستیو وختو کې چې په افغانستان کې د پولیو ضد کمپینونه درېدلې دي، د شمالي وزیرستان ناخوسته د اوختو مهاجرو ماشومانو ته واکسین نه رسیږي. اندېښنه دا ده چې د پولیو ویروس د انتقال احتمال زیاتیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی.
په دې وروستیو میاشتو کې له شمالي وزیرستان نه د عملیاتو له وجې نږدې 2000 کورنۍ خوسته راکډوالې شوي. زیاتره دغه کورنۍ د ګربز ولسوالۍ په ګلان کمپ کې اوسیږي. دغه کډوال وایي په داسې حال کې په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونو له وجې ماشومان له دغه واکسین نه محرومیږي چې په دې وروستیو کلونو کې د ګوزن ناروغۍ په خطر پوهېدلی.
نوم یې زرمین دی. شیال شي ګوزان یې وایي، خروب شي، میږه مخه نه ویني، مسؤلیت مخه نه ویني، پیسې مخه نه ویني، علاج یې نه شي. د میرسه په وزیرستان کې ته اوسه څومره شیال پرته دي، څومره کوژه وژه دي، چا له سینه ګور دي، چا پښې ګورې دي، په څه رقم منجنګ پوښتد. نه په پېښور کې لاشي، نه په کوبل کې لاشي، په وځ کې علاج نه شي.
دا مهال په ګلان کمپ او د غرض د خوست په نورو مختلفو سیمو کې شاوخوا 8000 وزیرستاني کډوالې کورنۍ اوسیږي. د تیرو کمپاینونو پر مهال تر 18000 زیات وزیري کډوال ماشومان واکسینېدل. اوس د یو شمیر خلکو اندېښنه دا ده چې که دغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسیږي، له شمالي وزیرستان نه چې د ګوزن مثبتې پیښې لري، د پولیو ویروس د را انتقال احتمال زیات لیدل کیږي.
اسد الله هم د خوست ولایت څخه او په دکه کې د پولیو وایروس وجود وی او زموږ مشمانو ته انتقال شونه د دولت څخه مو جیدن غوښتنه ده چې په دې اړه خپل اقدامات وکړي او پولیو واکسین نو په تطبیق کې
د سیو ستکرام هم د خوست ولایت څخه او د وزستان څخه کوم کډوال دغلی دی په غیب مشمانو کې خمه خا د پولیو وایروس شته دولت نه مده هیله ده چې د تا پام وکړي مسنه چې خوست میشت مشمان یې نور خلک دی وایروس کې مبتلا شي
درنو ریډونکو د امریکا غا غاشن رادیو لومړی سهارنی خبرونه په همدیزی پایت او رسیدد نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو.